Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. په دې سهارنۍ خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان حکومت هڅه کوي چې قطر کې د خبرو له لارې طالبان د جګړو پای ته رسولو ته وهڅوي. پاکستان هم د ورته هڅو ټټر وهي.
Delegation is in Doha.
Mush plaway for Doha chide. Afghanistan to solve the sabat ki mush shara gati di.
Germany wahi haq Afghanan da khpali khawri na basi chide kadwalay ghuftani irat shwi.
Also die Situation in Afghanistan ist schwierig.
Afghanistan ki waziyat sakht hai. Stunze urat pa urat pa waziyat du di. Mush waziyat khawru.
La jagro de bezay shaw kasan hal muham akhistai aw Germany le Iran ghufti che atomi talun ta da wargardido pa barkha ki narmakht wkhai. نن پنجشنبه د زمري 28 او د اگست 12 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان صدر اعظم وایي طالبان د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی استعفا غواړي. طالبانو د کندهار زندان مات کړی او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونیل میسی تود هرکلی وشو. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې محمد اشرف غنی له جمهوری ریاست لرې نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وویل په اوسنی وخت کې د افغانستان سیاسي حال سخت ښکاري. عمران خان زیاته کړې چې درې څلور میاشتې مخکې چې د طالبانو د مشرانو پلاوی پاکستان ته ورغلی وو دوی هڅه وکړه چې د سولې خبرو ته یې وهڅوي. خو د عمران خان په باور د طالبانو خبره همدا وه چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې اشرف غنی له واک نوی لری شوی. ولسمشر غنی مخکې ویلی و چې دای چمتو دی وار له مخه انتخابات تر سره شي او واک پریږدي. خو دای پرته له دې استعفا نه کوي. له نږدې یوولس میاشتو راهیسې په قطر کې د سولې خبرې روانې دي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشې کړي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې خپور شي زیاتوي چې طالبانو د کندهار ښار محبس د سې شنبې په ورځ له څلورو خواوو محاصره کړ او د چهارشنبې په ماښام زندان ته ورننوتل. د سرچینې په باور حکومت په تیرو دریو اونیو کې له دغه زندانه مهم سیاسي بندیان کابل ته انتقال کړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دي چې په سلګونو زندانیان د کندهار ښار له محبسه آزاد کړي دي. مخکې د کندهار محبس د زندانیانو شمیر 2000 یاد شوی وو. د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. رجب طیب اردوغان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال پرون دا هم وویل چې انقره به په افغانستان کې د عادلانه سولې لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي. د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې طالبانو د افغانستان یو شمېر ولایتونه نیولي دي او د یو شمېر ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره یې سختې حملې روانې کړې دي. رویټرز آژانس د ترکیې د دو جګپوړو چارواکو په وینا چې نمونه نه دي اخیستي د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د طالبانو د پرمختګونو سربیره انقره د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره په خبرو بوخته ده. طالبانو په خوا ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتلو په خاطر دی په افغانستان کې خپل پوځیان نه پرېږدي. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو جګپور غړي ویلي چې لا هم حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ملي امنیت د شورا سلاکار جاوید فیصل فرانس پریس آژانس ته د خبرو پر مهال پر دې هم ټینګار کړی چې حکومت به د طالبانو د زور زیاتي په وړاندې د خلکو دفاع ته ادامه ورکړي.
Our top priority remains peace.
زموږ لومړی ټوب سوله او د سیاسي روغې جوړې لپاره خبرې دي. خو بله دنده هم لرو چې له خپل هیواد او خلکو د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د مخ په سیاتیدونکي خشونت مخه ونیسو او د خلکو دفاع وکړو.
فیصل زیاته کړې چې القاعده شبکه هم د طالبانو په ملاتړ جګړه کې برخه اخلي. خو طالبانو پخوا ویلي چې له القاعده سره اړیکې نه پالي. په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په لسګونو فعالانو په زور د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لوڼې واده وکړي په زور مجبوره کیږي چې مسلمانان شي. اعتراض کوونکو پرون په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته له حکومت وغوښتل چې پرې د نږدي د دوی لوڼې نور په جبر مسلمانان شي. د پاکستان شاوخوا 90% کې خلک مسلمانان دي، خو د دې ترڅنګ هلته هندوان او مسیحیان هم ژوند کوي. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسی تود هرکلی وشو. میسی له پاریس سنت جرمن لوبډالې سره یو ځای شوی دی او د په پلازمینې پاریس کې د دې نوې لوبډالې کمیس چې د ده لپاره یې د 1.5 شمېره غوره کړې ده رسنیو ته ورښکاره کړ. د پاریس سنت جرمن د کلب رئیس ناصر الخلیافي چې د قطر دی له میسی سره په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د راپورونو له مخې میسی به د کال نږدې 1.5 میلیون ډالر معاش له خپل نوي ټیمه ترلاسه کوي. دای د اسپانیا د بارسلونا پیاوړی لوبغاړی و چې تیره اونۍ یې له بارسلونا سره وروسته تر دې خدای پاماني وکړه چې دې کلب د ده تړون تمدید نه کړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.40، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.40، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18.28، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20.30، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20.30.
سهارنۍ خبری مجله اوري. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، راځو د خبرونې د سر راپور ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې افغان پلاوی نن د توریکا پلاس غونډې په دریمه او وروستۍ ورځ هڅه کوي چې طالبان د افغانستان پر ښارونو له بریدونو راوګرځوي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دې درې ورځنۍ غونډې په دوهمه ورځ وویل چې دو اړخیز اعتماد باید ترلاسه شي، پر ښارونو او خلکو بریدونه بند شي څو یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره شي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د ترویکا پلاس غونډې ته کابل په تمه دی او طالبان وایي چې دا غونډه نتیجه نه ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دې غونډې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه د امریکا د متحد ایالاتونو، چین، روسیا او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې افغان لوري په دې غونډه کې خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي.
تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر ریاست جناب محترم
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د ملي مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د افغانانو غوښتنې په دوو مواردو کې مطرح کړې دي. لومړی، پر ښارونو د طالبانو د بریدونو سمدستي درېدل. دویم، د سولې د جدي او منالرونکو خبرو پیل او د سیاسي حل لارې موندل.
په تیرې یوې میاشت کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د دوهم ځل لپاره قطر ته تللی دی. عبدالله په پرونۍ غونډه کې څرګنده کړه چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې د سولې په خبرو کې جدیت نه دی ښکاره کړی او د همدې له امله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون د ترویکا پلس غونډې په دوهمه ورځ ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال حکومت تورن کړ چې سوله نه کوي. ده وویل چې دا حکومت خبرو ته ژمن نه دی او سولې ته لیوالتیا نه لري، چې د همدې لپاره باید نړیوال د کابل پر ادارې فشار راوړي. د افغانستان حکومت بیا پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته یې په خپله خاوره کې پناه ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان په سوله کې د اسلام آباد خیر دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د دې سربیره چې طالبانو په افغانستان کې پراخې سیمې لاندې کړې دي، هیواد یې د افغان سولې لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي.
delegation is in Doha right now as I speak to you.
زموږ پلاوی دغه اوس چې زه له تاسو سره غږیږم په دوحه کې دی. له ټولو خواوو سره چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي په ارتباط کې دی. د افغانستان په سولې او ثبات کې زموږ ښکاره ګټې دي. د دې لپاره مو تر خپلې وسې هڅې کړې دي او دې هڅو ته به دوام ورکوو.
د سولې خبرې په داسې وخت کې روانې دي چې واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د امریکا د استخباراتو د اټکل له مخې څرګندوي چې ممکن په راتلونکو دریو میاشتو کې طالبان کابل هم ونیسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس ته چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل که طالبان د سولې د خبرو له لارې د واک ویش ته چمتو نه شي، له اقتصادي او سیاسي انزوا سره به مخامخ شي.
ومریدل چې په افغانستان کې د جګړو په چپانده کېدو کې هلته په دوحه کې افغان چارواکي او د غرض نړیوال متحدین هڅه کوي چې طالبان د جګړو پای ته رسولو ته وهڅوي. دا کار څومره امکان لري؟ کاناډایي میشته افغان کارپو کاظم حزب الله د محل سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي لدې پیل کو چې د دوحې غونډه چې نن درېمه ورځ ده او د چین، روسیې، امریکا او ملګرو ملتونو استازي هم پکې دي، څومره به طالبان پر اختیا هم وهڅوي چې له دې روانو جګړو لاس په سر شي؟
مننه، ډېره مننه تاسې نه چې ماته بلنه راکړل. تا دا سیده چې طالبان زما په فکر هیڅکله هم نامده کیږي چې په افغانستان کې سوله وکړي، ځکه چې دوی ځان فاتح ویني. دوی داسې فکر کوي چې تر اوسه پورې نیم افغانستان نیولی دی، او دغه کم شور چې په نړۍ کې جوړ دی، داسې د واشنگټن پوسټ خبره وکړه، په دې باندې هم اعتبار کوي چې ګواکې دوی به کابل هم خدای نه خواسته ضرور ونیسي. نو دوی دا په دې موډ کې دي، نو په دې خاطر دوی فکر نه کوم ک ماناخیزه خبرو ته کینی او سوله وکړي، دا امکان نه لري. بل طرف ته پاکستان هم د دې تر شا کلک ولاړ دی، او پاکستان هم د ډېر پخوانه دغه پروسه چې شروع کړې ده د طالبانو، دا هم د پاکستان تر شا ولاړ، او هغوی هم دا خواهش لري چې طالبان راشي. او پاکستان یو قوي ډیپلوماټیک دستګاه لري، یو قوي استابلیشمنت لري، نو په دې اساس فکر نه کوم که طالبان سولې ته آماده شي.
او ډاکټر صاحب، تاسو حتمان دا هم اوریدلی دی، موږ په خبرونو کې هم درلودل چې عمران خان وایي چې دوه درې میاشتې مخکې چې کله طالبان ورغلي وو، هلته غوښتنه کړې وه چې تر څو ولسمشر محمد اشرف غنی له دندې لاس په سر نشي، استعفا ورنه کړي، دوی د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. فکر کوي طالبان به لا هم په همدې دریض ولاړ وي چې دا د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي؟
طالبان د پاکستان د ډیر تاثیر لاندې دي، ځکه چې پاکستان حمایه کوي. پاکستان د دوی مالی سپورټ، د دوی هر قسمه سپورټ پاکستان کړی دی. نو تاسو ته معلومه ده چې پاکستان د اشرف غنی سره ډیر مشکل لري. دا غوښتنه دوی مخکې هم بار بار کړې ده، د اشرف غنی سره، د اشرف غنی د کابینې، د اشرف غنی د نږدې ملګرو سره، مثلا امرالله صالح سره، د امنیت مشاور سره. نو په دې خاطر اصلا دا د پاکستان غوښتنه ده. طبیعي خبره ده چې پاکستان غواړي هغه به طالبان هم غواړي. نو زما په فکر سره چې د پاکستان غوښتنه اصلا دا ده چې غنی دې لري شي او دا ورسره طالبان مني.
نو پاکستان د محمد اشرف غنی او د دې کابینې له کوم اړخ نه ویره لري؟ ولې خو دوی افغانان دي، ممکن سیاستونه په پاکستان ډیر اغیز ونه کړي.
دا څه چې اشرف غنی او د ملګری د پاکستان د ستراتیژیک عمق په مخ کې کلک ولاړ دي، او طالبان او پاکستان د طالبانو په وجود کې خپل ستراتیژیک عمق ګوري، هغه په کې ورته تضمین ښکاري. نو په دې خاطر باندې دوی نه غواړي چې غنی دی. او دویمه ګټه په کې دا ده چې هر کله چې غنی نه وي، دغلته یو لوی تشه راځي. لوی تشه چې راغله، په دې کې خپله د طالبانو ګټه ده. طالبان د دې تشه نه استفاده کوي او نظام په خپل لاس کې نیسي. دا اوس په دغه حالاتو کې چې یو څه نظام شته، غنی په ځای ناست دی، باوجود د دې نه هم دوی دومره خارونه ونیول، دومره ولسوالۍ، دا چې یو تشه رامنځته شي، بیا خو به تاسو معلومه ده چې دوی برلاسي شي.
او ډاکټر صاحب، د وروستیو کې یو هشتاګ هم روان دی په افغانستان کې، یا د افغانانو لخوا په ټوله نړۍ کې د پاکستان پر ضد باندې. څه فکر کوي؟ په دوحا کې هم نړیوال راټول شوی دی، د ملګرو ملتونو، امریکا استازي شته. دغه نړیوال څومره کولای شي دغه واقعیتونه درک کړي او پاکستان باندې فشار راوړي چې بل اخره په افغانستان کې د کومه جګړه چې تاسو یې د پاکستان بولې، افغان حکومت هم ورته نظر لري، دغه جګړه یو څه کمرنګ شي او ولس د آرامۍ سا واخلي؟
زه فکر کوم چې دا وخت د نړۍ اکثره هیوادونه، غټ هیوادونه، د کنفیوژن یا یو دغه سره ښکار دي، نه دي پوهی چې څه وکړي. یو طرف ته طالبانو تقریبا نیم افغانستان ونیو، بل طرف ته پاکستان تر شا ولاړ دی، نو او بل طرف ته دغه نړیوالې سیالۍ ډېرې مغلقې شوې دي. نو زما په فکر سره دا وخت به راځي چې نړۍ به د پاکستان په دغه لوبه باندې نور هم پوهېږي، او دغه تهدید به احساسوي، او خدا دا ربط لري د چین او د امریکا د رقابت سره چې هر اړخ هغه واغسته نو د هغه په نتیجه کې چې څه نوې سیټ اپ یا څه نوې ترتیب جوړیږي نړیوال هغه به د پاکستان آئنده تضمینه یا هغه معلومی به چې دا پاکستان
سره ورته لري. ډیره مننه. په کاناډا کې میشت افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو په دې سهارنۍ خبری مجله کې په نور پزلپوري راپورونه هم درته لرو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. خو اوس راځئ دې ته غوږ شو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي دي.
آیا طالبان بیا پر ټول افغانستان ولکه ټینګولی شي؟ دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې لیکواله کریستینیا ګول باوي تر ډیرو پورې طالبانو له دولتي ځواکونو سیمې نشوای نیولی، خو په وروستۍ یوه اونۍ کې د نهو ولایتونو مرکزونه ونیول او په دې توګه د افغانستان پر سیاسي مشرانو او امنیتي ځواکونو فشار راوړ. د افغانستان په شمال کې د طالبانو لاسته د ښارونو لویدو دا ویره پیدا کړې چې طالبان په دې توګه له کابل راچاپېر شي او د جګړې له لارې د هیواد بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیکوالې په باور اوس د افغانستان حکومت باید پریکړه وکړي چې د کابل په شمول په هغو سیمو کې چې تر کنټرول لاندې دي یا خپل ځواکونه له سره منظم کړي او یا له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. د لیکوالې په نظر په شمال کې د طالبانو چټک پرمختګ د دې ډلې په وړاندې د هغه سیمو مقاومت چانس کمزوره کوي چې په 1996 میلادي کال کې د کابل له نیولو وروسته دا ډله په شمال کې ورسره مخامخ شوې وه. ایوننګ ستاندرد ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې لویدیځ افغانستان ته شانه شي اړولی په یوه تبصره کې لومړی په وروستیو ورځو کې د طالبانو پوځي پرمختګونو ته اشاره کړې او بیا یې لیکلي چې له دې سره سره د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی. د دې ورځپاڼې پر اساس بایډن به شاید پښیمانه نه وي، خو خپلو خبرو ته ښه الفاظ نه دي انتخاب کړي. ورځپاڼې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د لګښتونو او د سرتیرو د مرشوب لولو یادونې وروسته لیکلي چې بایډن غواړي د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي او دا د درک وړ ده، خو هلته یې د عمل کوم پلان نه دی پریښی او له همدې کبله د دغه هیواد نسبي ثبات په چټکۍ د خرابېدو لور ته روان دی. ایوننګ ستاندرد کلی کلویدیز افغانانو ته شاوړوي د دوی برخلیک به د طالبانو لاسته ولويږي او دا هیواد به ممکن یو ور بیا پر لویدیز د حمله لپاره د ترورستانو پر خوندي مرکز بدل شي. ورسپانې د ملګرو ملتو پر اساس لیکلي چې د اپریل لمیاشتې تر اوسه پورې طالبانو او د هغو بهرنیو ملګرو د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې تر 15500 ډیری حمله کړي، تر 1600 ډیر ملکیانی وژلي او تر 3500 ډیر نور مجبور شوي چې خپل مينو بې ځای شي. ورسپانې د دې یادونه هم کړې چې په افغانستان کې د شزو او جنو په شمول د بشري حقوقو سرغړونې زیات شوي او لا هم ډیری شي.
جرمنی او هالند په افغانستان کې د جګړو له شدت سره لخپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو چارې ځندولې دي. دا چې ولې تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو جرمنی او هالند اړ ایستې دي چې تر نامعلوم وخت پورې هغه افغان کډوال چې نه دي منل شوي د هغوی له ایستلو لاس واخلي. د راپورونو له مخې په جرمنی کې د نږدې 1500 افغان کډوالو د پناه غوښتلو درخواستونه رد شوي دي چې باید د دې هیواد ووسي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویان سټیف هالتر د چهارشنبه پر ورځ ویل چې امنیت ته د اندېښنې په پار د افغان کډوالو د ایستلو بهیر درېدلی دی.
په افغانستان کې وضعیت سخت دی، ستونزې ورځ په ورځ په زیاتېدو دي. موږ وضعیت څارو. بل لوري ته هغه افغانان چې باید له جرمني اخراج سي شمیر یې شاوخوا 150000 ته رسېږي. دا لویه ډله ده چې باید له جرمني وایستل سي.
د دې سربېره چې کډوال جرمني د اوس لپاره نه باسي، د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې هغه افغانان چې درخواستونه یې نه دي منل شوي د مهاجرت د پالیسیو د چوکاټ مخې به په جرمني کې پاتې شي. هایکو ماس د کډوالو د ایستلو د بهیر د درېدو هرکلی وکړ. تر دې مخکې د افغانستان حکومت له جرمني غوښتي وو چې د اکتوبر تر اخره کډوال ونه باسي. بل لور ته یونان چې له دې لارې افغان کډوال تر ډېره لویدیځې اروپا ته ځانونه رسوي ویلي دي چې اروپایي ټولنه په داسې وضعیت کې نه ده چې د 2015 کال په څیر په لکونو کډوال ومني. د یونان د مهاجرت وزیر نوټس میتاراچی د چهارشنبې پر ورځ وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو د چارو درېدل شاید د دې سبب شي چې ډېر افغانان د اروپایي ټولنې هیوادو ته راشي.
زه دا درک کوم چې افغانستان له سخت وضعیت سره مخامخ دی. موږ د اروپایي ټولنې په توګه دې ته اړتیا لرو چې په افغانستان کې د شخړو د مخنیوي لپاره اغېزناکې هڅې وکړو. د هغو کسانو د ایستلو د چارو درول چې نه دي منل سوي د افغانستان په دې سخت وضعیت کې ناسم پیغام لېږدوي. ډېر خلک به د افغانستان پرېښودو او د اروپایي ټولنې پر لوري راتګ ته وهڅوي.
د یونان د مهاجرت وزیر زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید له ترکیې سره مرستې زیاتې کړي چې د هغو کډوالو غم په خپله خاوره کې وخوري چې د افغانستان راځي. خو په افغانستان کې د جګړو زیاتېدل او د طالبانو له لوري د یو شمېر سیمو نیول اروپایان اندېښمن کړي دي چې یو ځل بیا به د 2015 کال په څیر د اروپا لور ته د افغان کډوالو بهیر ورمات شي.
افغان کډوال په کور دننه هم جګړو بې ځای کړي دي او بدې ورځې ګالي. کابل ته راغلو دغو بې ځای شوو له ازادي راډیو سره د ژوند ترخې کیسې شریکې کړي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو شدت او د خلکو بې ځای کېدل. 28 کلنه نور بیبي چې د 2 وړو ماشومانو مور ده وایي له خپلو ماشومانو سره د جګړو په سرو لمبو کې له کندوز ښاره په یوه جوړه جامو او چادرې کې راوتلې او د کورنۍ پاتې غړي یې لا هم د جګړو په سیمو کې پاتې دي.
ماشومان او برقه مې له ځان سره راواخیستل. کور مال هر څه مو هلته همداسې پاتې شول. د مرمیو لاندې مو ځان په یو ډول راوویست. کور کې مو هوا نه ولګېد. ټول کور یې را خراب کړ. پلار، مور او دوه وروڼه مې همالته پاتې شول ځکه په موټر کې ورته نور ځای نه و. 1000 افغانۍ مو یو موټر راونیوه. همغه شپه موږ حرکت وکړ خو بیا په پل خمری کې په جګړو کې بند پاتې شو او کابل ته د سهار په 5 بجو راورسېدو.
د نور بیبي په شان ګڼې نورې کورنۍ هم له کندوز، تخار، بغلان، فراه، نیمروز، بدخشان او ځینو نورو ولایتونو کابل ته را بې ځای سوي او پر واټونو سړکونو شپې ورځې تېروي. سیف الرحمن وایي دلته له سخت حالت سره مخ دی خو یوازینۍ غوښتنه یې سوله او د ولایتونو آرامي ده.
له دولت مو غوښتنه دا ده چې موږ وایي تیر لو بوړو او غړی مو د موږ ولایتونه آرام کړی چې خپل ولایت کې آرام ژوند وکړو. دلته مو څه حال دی؟ 3 ورځې کېږي چې راغلی یو. نه اوبه را رسېږي او نه ډوډۍ. دلته په دې ځمکه او شنو وښو کې لوېدلی یو.
زار بیګم چې له بغلان ولایته راکډه سوي ازادي راډیو سره یې هغه ناخوالې شریکې کړې چې په خبره یې د طالبان له لوري ورسره سوي دي. زار بیګم ادعا کوي چې یوازې په نهرین ولسوالۍ کې 2 ځوان نجونې طالبانو په زور له ځان سره بیولي او ځانونو ته یې په نکاح کړي دي.
طالبان خپله پوهیږي چې موږ یې له خپلو کورونو د ټوپک په زور راوویستو. زامنې راته ووژل. لوڼې مو ځانونو ته په زور نکاح کړې. په نهرین کې خو له هر کوره 2-3 ځوان نجونې له ځان سره بیولې او ځانونو ته یې نکاح کړې. موږ مجبوره شو چې ځانونه مو له هغه ځایه وویستل. موږ یوازې په یوه شپه 4 شهیدان ورکړل. ځوانان له خپلوانو او کورنیو یې راته قتل کړل.
که څه هم د زربیګم په شان اداوی مخکې هم سوي وي خو طالبانو بیا دا اداوی رد کړی دي. بلخوا د کډوالو چارو وزارت رسنیزې برخې غړي بهاوی رضوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وزارت هڅه کوي چې زر تر زره یادو بې ځای سویو ته مرستې ورسوي. د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په خبره یوازې په یوه اونۍ کې کابل ته د بدخشان، بغلان، کندوز، تخار او ځینو نورو جګړه ییزو ولایتونو شاوخوا 15 زره کورنۍ راکړه سوي چې اکثره یې له اقتصادي ستونزو او د سرپنا له نشتون سره مخامخ دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندۍ کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته وروګرځي. د چې په برلین کې له خبريالانو سره خبرې کولې وویل
نشي کولی چې له ایران سره تر ابده خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماس وویل که خبرې اوږدیږي هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوي دي. د جرمني د بهرنی چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف شپږ پړاوه خبرې شوې دي. دې خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیک کوونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران منز د هوکړې ته په رسېدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته یې پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ.
اوس هم لنډ خبرونه اورو. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې اشرف غنی له جمهوري ریاسته نه وی لري شوی طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان ویلي چې طالبانو دا خبره دوه درې میاشتې مخکې پاکستان ته د سفر پر مهال ورته کړې. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشي کړي دي. طالبانو هم ادعا کړې چې دوی دا کار کړی دی. د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. رجب طیب اردوغان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال پرون دا هم وویل چې انقره به په افغانستان کې د عادلانه سولې لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو جګپوړي غړي ویلي چې لا هم حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ملي امنیت سلاحکار جاوید فیصل دغه راز ویلي چې د خبرو پر مهال پر دې هم ټینګار کیږي.